څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په استازولۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. دهود په پنځمه د کندز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پلیدونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتورانو وژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکسي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بې کورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې لا روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفس کې 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هېواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسي ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوي دي، د اوکراین 3213 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوي دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مې ویری شي. اوس د روډو په منځني څخه په 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانی وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اچګا چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه د جرګه ته خپل وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونځه وسم ان شاء الله په کمپیوټر څخه خلاص کړای دی چې په ریګو.
او په نورستان کې د اوبو نوی پروژې
925 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوه بابا خونځې ته د څښاک پاکي په برابر شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنره چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویل دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاشلی په نن پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو توانډ ورکړل شي. میرمن پاشلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بې وزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملین عدالت تر او کاګل سي. نو موري وای چې افغان مرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیایي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وای خزو ته د بیلابل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو حقوقو بشري حقوقو قوانینو او اصولو په لیکدو تشمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نور طالب ویاندویانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپای ټولنې هم په تازه خبر پانه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعال ښځو په ګډون یو آنلاین ناست تر سره کړی ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان انجونې او ښځې د ژوند د لومړنۍ حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول شوې دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وطن واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې، چې دوی یو مافیایي ډله او بانډ لري او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول، چې الحمدلله دوه نفر په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله تر دوی نور هم ملګري هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول شي.
عابدي زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی وو، چې د څلورو مېرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د ریورسنی جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال د دې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنویو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث را بلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال را سره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و هغه خپل وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې، خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې ونه هغه د وړانګ لوڼی چې دا یو مدني فعال ده د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نامنه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بیا دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نامنه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږ څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ ووایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هواري شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا دخوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، پاغي کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې ده د پښتونخوا ملي وامي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي وامي ګوند چې دغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري، د نوري پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څنګ سره تړون لرونکو کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته، کچرته یو تصویر چا شیر کړی وی کې دی، دا چرته زور چرته بل زید ناستي تصویر وی، خو زه دلته کې موجود يم. آفتاب احمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نشتل ګوند چې کوم مرکزی قیادت اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلی، او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډیر زیات ګرم دی، او دا کم مشران چې دی هغه په هغه کې ډیر زیات بوختي کې دي چې په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه. کور ودان.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووای تر سباندې $100 میلیارډ اوکراین ته تر اوسه پورې د روسیې د برید په ترڅ کې زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینې نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات په ستاقيبو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د روسي له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حمله پاړه اندیشنه ښکاره کړه. شغل زيلنسکي د روسي د دې تور په جواب کې چې ګنی اوکراین پر روسي د کیمیاوي حمله په لټه کې دی، د روسي دا تور د دغه واد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسي د تازه حمله خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسي دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکي دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24 میرا په دیخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې لمنځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د اوکراین په ماریپول بندري شار کې پر وزیرشتون د روسي د حمله پاړه پنړیواله کچ خوښنه شول سویره. د ماریپول پر وزیرشتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لشتر لشه درې کسان وشل. بلخو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربن په صلا کې دوه او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې سفر مختق تر لاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسي د يرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په چیر شارونو څخه د ملکانو د وټولو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې ویلي شاوخوا 300 زره کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. بلې خواته د روسي د اپوزيشن زنداني مشر الکسي نوالني نن له خلکو غوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د بلیټ پرزت په روسي کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسي د بریډ لا پایله تر اوسه پر روسیا کې نشته. 14 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوې دي. او ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسي د ارغل لا پایله تر 2 میلیونو د 3 لکو تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان د دغه واده کړي کولو ته مجبور شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتولو کمشنر فلیپو ګراندي پرون په اعلان کې ویل په اوکراین او گاونډوي هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 نو ډالر او تاړتیا د 300 تر لاسه کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډالو ته چغلې نه ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانټیوا کې ل دریو پرختي شوراګانو سره د شلو پاکو وبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د وبو رسولو پایپس کې مونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نشته زرو کورنیو ترڅنګ به شوانځیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کاندش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د وبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ لډګر نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجن ټیم ته د جنوبی افریقا لوبډلې ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی خو اوس چې جګړه مکوفه سوی نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هر ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړي سوی دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې د اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس چې د کله راغله وظیفه یې واخیستلې په اداراتو کې نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شی او دغه ژوند کې تغییرات راځي روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوختي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تروسه پوری مو په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر لزده کړو. 1300 فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان په کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفر ته رسیدي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان جونی مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسې پیل شوی دی. دوی ویل چې نا ببره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دوغونجونو څخه یو وایي چې امتحان ته دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسی او میاشتې تیر سوی او د ګارډین په لیکنه کې راغلی چې یو شمیر نجونی ناهیلی سوی دي او د شپې له خوا خوب نسی کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به څه ډول وي. د مقاله په وینا هر انجلۍ د ډاکټر جوړېدو او په هنتون سر تر سوالو هیلی درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلی خاورې سوی دي. یو شمیر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل اخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږې ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان فلخبری برفتند که بستی را 5500 منزل بکردن.
پخواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو، خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 80 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه شي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نهسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره، دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخکې کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د ناامنیو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس خبرونه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانیستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تننې ولیدي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همداراز امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې دوی اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فسکیه دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمر سي چې هر سره دی افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري جو دي باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دی نه شریف دي مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یل من دی لا خبر کور او چاله وسته نه چې مزه باندې تر کړي دا درې کلور ماشي ولاکه یا کومه سره کړی یا ولاکه یا مرسته سره کړی نو د کورونا را وصله دکانونه را وصله در بازار کړلو فرار کړلو دا لا یو کالم فرارو لا ما غمرستي مسته مسته نه رسېږي لراله د ته چې کړلو تر اوسه نه مرسته کړی هغه خلک ته هغه چې ماړو هغه ته ورکړي او څو نه پوره ته.
السلام علیکم. د هیل من ولایت څنګه کوي ولې د زما د ازادي کارتون څخه دا فایشتي چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پرې ورسې
په ایلمن کې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زمان په د څلور سوه ډالر کې نوشته کې بېرته د هغه کارکوونکو سره ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سي لېرې کوو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسو چمونه کې دا اسلامي مرستجدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودرېږي چې هغه د شخصي خلکو دغسې روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نوران نوراغا صاحب زاده د سړي نشي رئیس توه تخته تلای له خوتي د فوچو جبه څنګه جواب ورکې چې توا مرستي شفافه روانه دي تو ټول مو شو کې فساد اداري یو په دوا سوې دي قسم په الله که به شي دا یو په دوا سوې ګرد مسکینان دل وږي مو د کو د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نو طاقت نه یو راپوري د خدا او بیري لري دا سم کوي دا ځان او بیري لري کفار د بشر د فار دغه زور شوی تي چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه باسي وای موږ پیسې په باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پرېږدي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغه باندې لې غور وکړي دي بېوزله خلکو مرستې دا څوک شته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یا د چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباشي دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په صد باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته د مرسته مرسته وي دا چې خلکو دې پاره تاسو په خپل ته یو نسې د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نام نه وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا دا یو ځین نام نه خدغه دي یا په کلی کې بدی سره یو دي بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ورای دا په خپل دي دي په دې غوړو کې دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دا ته څه خدمتونه کړې دي الله پاک خیر ورکړي الله دې فجوان ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوا کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشل کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتې دي او ځکه سړی درشایم چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفاف.
زه د کندهار ولایت د چېګرسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند یې سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو بارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې د مخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته ویل مخ مې الله پاک شه له خوته جوړه فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بریا سړي ته وویل بلبل داسې وایي نو اوس هم چار صد دا فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي صبر والا له خو ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنی خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوی یا روزنه سوی هغه بیا د انګلی سره یا د خپل طرف پر بغل شین هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري. نو زما په جواب کې هغه د ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه پر روزنه سره روزل سوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو په هغه حد کې چې شهید کړل شو. نو چې هغه پر روزنه سره هغه ورزل شو هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مست باندې په طریقه یا اولاد سره شیطان غلبه کوي. چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. د طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا موږ دغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایات مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چاته سر وشکوو چاته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د رادیو ته تلیفون کوم دلته یو معیوبه یم هېڅ کومک راونه رسېد سبته نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم د رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو میاشت د رسمي معلمانو د خورکۍ میاشت میاشت مې ورکوي بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. اکل زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي څه رقم دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بهر ملکونو کښې ښه ګټې نشته پوه چې خپل وطن دې ازاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې وال و ډبوال کیسه بېعزتي او بې ابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې وکړي. وسلام. دا زامي راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت مسکل اول سوالی سم زنګ درته وهلی هغه د حیدر چې هغه صاحب له بل او ز دې په دې خوښینه ما ډیر افسوس راته دریږي هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو سره یې نږدې هغه ته مو فلورو څخه دا هله کو چې بنا د هغه د تاسو سره کوچکی او زه په دا حیدر دې خوښینه ما حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل دغه کومه حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته زه صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلا ته مزدین کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومره په خواهشونو په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله موم نه ارمان دی ډېر زیات مو ارمان دی د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب کاکڑ د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمه څخه یم او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چربولک تر مابین یو ورود دی چې دغه دواړو ولسونه بیخي ډیر وخت چې کړی وي یو کیمه ده باندې پر دې کیمه باندې خلک چې پر یوزي موټر پاوتا کې یو دوا موټر دې ورو تان ویری ډېرې سخت ستونزې خلک غالي. نو دغه مې هیله او ارزو ده د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کې.
السلام علیکم حضور جان، ښې جوړې پخیرې زه د ویوي کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما د اماراتو له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ کاکه سره ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دوه شپانه وله چې راښکته شوي وو سړک ته، سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به دواړه سیرونه غوښتل او تلاشي یې کوله خپل سره کړی ټانګ باندې څادر اچولی وو. خلکو ویلې زه د اماراتو کارکوونکي دي د اماراتو غړي دي، نو چې موږ خپله د اماراتو ته خبر ورکړ هغو کوچان وتښتېدل کوچان وله. نو زه د اماراتو د حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم، زه د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملیخېلو د کلي اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډوالې شپې ورځې تېروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو، کور مو په ملیخېلو کلي کې ړنګ شو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایي کور کې ژوند تېروو، هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه، بیا د کور خوراکي توکي درانه شو، ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه لطفا. زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو، د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نه وروره پیام مو دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سړکو باندې پراته شي، د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي، ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، وکیل صاحب خبر کوم کندهار ولایت نه. د طالبان د حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. څنګه چې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی، نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي، اوس یې کښته شوی. نظام دا هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نفس فضای تاوان وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالوحید د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه ده، بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نورو خلکو ته یې ورکوې. دغه د ما پیغام ده درته، دا تاسې په ودو باندې بمبار وکړ او ښځې او ماشومان دې ټول قتل کړل، د دې تاوان به مونږ ته څوک راکړي؟ چې د سر مازغې خرابه وي هغه هم په ماشومو په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې، او تاسې په بمبارونه پې وکړو په ودو باندې چې زنانه او ماشوم دسې خلک دي چې چا ته ضرر نه رسوي په غوم بمبار وکړو، دغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي؟ او بل به تاسې باندې به څوک اعتبار وکړي؟ تاسې ته به بیا څوک پیسې کېږدي؟ آینده دا نور دولتونه به تاسې ته پیسې کېږدي؟ تاسې یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره، چې تاسې داسې خیانت کوئ له خلکو سره، نو بیا به په تاسې څوک اعتبار وکړي؟ دغه د ما خبره ور ورسوئ نورم په مخه کا.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منفعتې راغلې ده، نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونه ازادۍ راډیو څخه م دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژه راولي د منفعتې داسې نامسلکي کسان په کار شي، ډېر بې روزګاره دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کښې دي. موږ د ازادۍ راډیو څخه غواړو چې بین المللي موسساتو باندې کدا زغ ورسی چې دته هلمند ته من پاتی مسسره اولی او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم. عبد البصیر خپلواکم د کندهار ولایت څخه سره پاړی کسین. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا تثیر حیثیت لري. ستونزې ژر تر ژره کېږي، هغه د معرف ستونزې دي حل کړي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
زما بریاوی مرکو په لار کې مو دا ځل د هلمند په نادلی کې له داسې یو کس سره خبرې کړې چې شاوخوا 15 کال عمر لري، خو خپل شخصي کوري خونځي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کوري له هغه وروسته خونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ خونځای د پخوانی حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړید. امان الله وایي خونځي ته نجونې او هلکان دواړه ځي، خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خوا څخه مو کار سست دی، ضعیف دی، څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم،
درې زنانا چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یې درس ورته ورکوي. یو هلک یې دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي، نارینه مالی زما زوی دی. بیا نو په دا شاګردانو کې دش لایقان هلکان یې هغه د کومک ورسره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوښنیان ته تدریس ورکوي.
دا سیمه سي ادي صاحب دغه د نادلی ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو خونځي جوړ کړی، احمد اوس سره لستونزو څه شمیر نجونې او څه شمیر هلکان دغه خونځي ته ورځي؟ مثلا لاس شل 15 داسې ویلی سي
و تقریبا اته انجنې تر سلو پورې انجنې وس راځي.
ښه، د خونځي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سم په پورې خلادوي، یعنی خود په خود مطالعه کوي. نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته عملیم یا دوی ته کتاب تر نن سم په پورې دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنی هغه د ولې سم څخه چې پاره وي هغه د ادمیم نن دې ته ذکر ور کوي، یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي. بس نور داسې
یعنی مسلکي ښوونکي نه لري ورته، خو زده کوونکي زی تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کوي.
ګوره قابلیت لرو، تر څردا پاسانې څردا پاسانې قابلیت لرو. دا درې سره مو اسناد دوی منلي دي، زنانه یې معلمانه مو دوی اسناد منلي دي، وړي دي. دا موږ څه چپایي د چې ویلي دي چې دا کار یو نسب پر مخ وړي، یعنی ودغه زنانه وته ماشونه ورکی دا افتخاري معلم ته ورکی دا چپایي راته ویلي په غرس نشته کله په پوي.
ښه، کو تاسو ته خونکي مسلکي در معرفي سي په دغه خونځي کې تاسو په کلی کې، یعنی انجونې چمتو دي چلاړ سي نه هم سم فلسم سم تر دولسن سم فپورې خونځي وای؟
خدای غواړي نو څنګه نه دي چمتو؟ په هغه در بدر حالات کې چې موږ به ماجر وو، موږ به تعدد وو، موږ به هیڅ نسو کولای. دوی درسونه ویل بارتون پر ځان منلې و، نن چې دغه یو ان شاء الله یو اندازه د شو خاطر نو نه وای. خدای غواړي ولې نه غواړي؟ یعنی هر څه ته ضرورت لري، یعنی دا چې نو څه درته وایم،
دا سویل کیږي چې تاسو خپل دغه خونځي په خپل لګښتونو جوړ کړی دي؟
دا خو موږ خپل لګښتونه جوړ کړی و، خو موټر بم خراب کړل، یعنی په تخریب حالات کې دی. اوس په خاص په شخصا کور کې دی، دغه کور چې موږ ته جوړ کړی و بیا ورسره در لغه تخریبات موږ کور ودو د ځما ځمن ته جوړ کړل. دا انجنې په هغه کورو کې دی، اول خان په هغه تخریب رسیدو منځلا زایدي مخکې زموږ مېلمستون و یا مو کلینیک و دغه بس داسې په دغه تقریبه ځای کې یا القان بیا تدریس کوي نور بس حالات مو دغه چي سره
ښه. یعنې تا خپل کور ورکړی ده چې نجونې له مکتب د مکتب په توګه استفاده ترې وکړي؟
هغه کور ورکړی دی القان دپاره مې دا خپل مېلمستون مخکې مې مېلمستون و اوس خو خراب دی دغه ځای ورکړی دی.
ښه، نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلئ له دولت نه؟ یعنې خپل کور هم په وړیا ډول د دې خلکو د دې زده کوونکو لپاره ورکړی دی د ښوونځي په توګه؟
د چا چې واخو دوی زموږ څخه غواړي حقیقت سره ووایو، د چا چې واخو چا ته ودرېږو
تعلیم سره شوق نسته. اما ستاسو له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تږي دي، فقط زمينه سازي ورته وسی، نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لوڼو او هلکانو دواړو باندې زده کړې وکړي؟
دا خو جهالتونه و مخکې چې بیا داسې کول مسلمان به نه باله، اوس هغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنې په زده کړو کې دونې ګټې شته. بېخي داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي، اولادونه راستی دلته وایي ما ته په خپله راشي چې تاسو کوشش ورسره کوئ، زه هم داسې د خدای د رضا دپاره د خپل زامنو دغو ته دغسې وایم چې دغسې کوشش ورسره کوئ. هغه خو جهالتونه و تېر شول، اوس حالات ډېر ښه دي، نو څنګه نه غواړي یعنې پوهنتونونه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه ودې ته هر څه په شوق کې یعنې معنی اوس څوک نه دي. هغه تاجدونه چې مخکې ولاړ دوی درسونه ویل ډېر په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزر کې د معلم ورته وویشتې مګر بیا د لیسې ورته وویشتې لا وروسته به لس ورځې او شل ورځې بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله، نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي.
بله، او هغو کسانو ته چې له ښوونځیو سره مخالفت کوي، خصوصا وایي چې زوی می ده مثلا ډاکټر سي، زوی می ده انجینر سي، اما لور نه، لور په کور کې نه ولي، د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکوي، د مور مېری چلند کوي د زوی او د لور ترمنځ.
ما دا شوک نه دی لیدلی، موږ خبرې سره کوو، ما دا شوک نه دی لیدلی، هر څه کې غواړي دا یو څه خبرې ده چې دا امکاناتو په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویلي دی اوس یو دوه کوچنیان لږ بخاران په هغه شپږ مې سن پوي کې پاته سوی یا اوس واده ته آماده دي، نو دوی څنګه په دغه کمه امکانات کې لیرې ځایونه ولاړ شي؟ بیا دغه ماسله چې امکانات یې نشته، ما معنی څوک نه دی لیدلی دغه دوې ورځې، انشاءالله دغه زما سره دغه دېشان پرون به و د معارف خلک دلته راغله، د پوهنې امیر د کاري مسلم په نامه دی دغه راغلی، یعنې کتانې نه دي ویلي چې لویه نجلۍ دې سبق نه وایي داسې نه وایي، ګرد خلک شوق ورته لګي.
که چیرته یونیسف نه آماده کیږي چې ستاسو ښوونځیو ته مثلا مالی کومک وکړي یا مثلا معارف نه چمتو کیږي، ودانۍ درته نه جوړیږي، تاسو به تر څه وخته پورې مثلا آماده اوسئ چې دغه خپل کور ورکړئ همدې ښوونځي ته چې ښوونځی پکې دوام ولري؟
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس م کار وکي تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده.
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادۍ رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې. د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان آتا
دل خبر کری چه زندگی دا خار کی روانا چنه مکتب تا سبائی دا خار کی روانا دل خبر کری چه زندگی دا خار کی روانا